مرو په ډله کې راځي چې دوی همیش د افغانستان سره په بیلابیلو برخو کې مرستې کړي او د دوی مرستې دوام لري. هغه خبر چې ګواکې ایډیبي دا خبره کړې چې د ریلوی پروګرام یا پروژه نه تمویلوي داسې مسله نشته، د دوی مرستې دوام لري.
دا په داسې حال کې ده چې د راپورونو مخې د امنیت د خرابتیا له کبله د آسیا پراختیایي بانک په افغانستان کې د اورګاډي د پټلۍ د تیرېدو په برخه کې خپلې مرستې درولې دي. د افغانستان د برېښنا شرکت مسؤلین وایي چې یو شمېر وزارتونه او دولتي ادارې سږ کال په لسګونه میلیونه افغانۍ له دغې ادارې څخه پورې وړې دي. د دغې ادارې ویان وحیدالله توحیدی نن په دې اړه جوړې شوې غونډې کې ټولو هغو دولتي ادارو او افرادو ته خبرداری ورکړ چې په راتلونکو څو ورځو کې د برېښنا د لګښت پورونه ادا کړي، کنه نو قانوني چلند به ورسره وشي. په عین حال کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي که دغه پورې وړې خپل پورونه ادا نه کړي برېښنا به یې قطع او قانوني چلند به ورسره وشي. او د افغانستان د کرنی او مالداری وزارت مسؤلین وایي چې په روان کال کې د پیازو او کچالو 1200 ذخیره جوړ کړی دي. د دغه وزارت ویان لطف الله راشد ازادي راډیو ته ویل چې مخکې تر دې به د پیازو او کچالو محصولات پاکستان هیواد ته وړل کېدل او د ژمي په موسم کې به بیرته افغانستان ته په څو برابر لوړې بیې راوړل کېدل چې له دې ذخیرو سره به د دې کار مخونی ول شي. د ښاغلي راشد په خبره دغه ذخیره په کابل، پروان او بامیان ولایتونو کې جوړ شوې دي. او د کابل په بازارونو کې افغاني د دینو بهرنیو اثارو سره د ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر وښ په افغاني او اتیا پله، یو یورو دراوی افغاني یو نوی پله، یو سعودي ریال ولس افغاني یو نوی پله، د امارات یو درهم اتلس افغاني یو 15 پله، زر ایران تومان اتلس افغاني یو 55 پله او زر پاکستاني کلر شپږ تو 40 افغاني.
روسره دی چې د ملګرو ملتونو پرونی رپورت څرګند کړ چې ایران د دې سازمان د پریکړو خلاف یو توغندې ازمویلی. امریکا د تهران خلاف د اقداماتو لپاره حلی ځلې پیل کړي. سلطان سرور پر رپورت لري.
په ملګرو ملتونو کې د امریکا، برتانیې، فرانسې او جرمني استازو د ایران د توغندیو د وروستۍ آزموینې د رپورت غوښتنه کړې وه. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر وویل چې واشنگتن باید ایران خلاف اقداماتو لپاره فشار وارد کړي. سامانتا پاور د امنیت شورا پرونی غونډه ته وویل دغه شورا به ایران ته اجازه ورنکړي چې داسې احساس وکړي چې کولای شي پرته له مجازاته د موږ پریکړې ماتې کړي. هغې د امنیت شورا ځینې غړي هیوادونه پرته له دې چې نوم یې واخلي تورن کړل چې ایران سره له اټومي توافقه وروسته یې سره له دې چې د توافق څخه د سرغړونو دلایل شته بیا هم د تهران خلاف اقداماتو څخه ډډه کوي. هغې وویل امنیت شورا په ځای د دې چې یو مناسب په وخت اقدام وکړي زړه نازړه ده. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر د بندیزونو د پلي کولو په اهمیت او د اټومي توافق په اعتبار ټینګار وکړ او ویل چې د تهران لخوا د توغندیو د آزمیښت ترڅنګ مسکو ته د ایران د سپاه قدس د قومندان قاسم سلیمانی د سفر په حق له هم چې ملګرو ملتونو ور باندې ممنوعیت وځ کړی وو کوم عکس العمل ونه خودل شو. د غراز ایران دوه میاشتې مخکې په بیړۍ کې یو څه وسلې چې اجازه یې نه درلوده استولې وی چې د عمان ساحل ته نږدې ودرول شو. امریکا د لګول شوی تورونو سربیره هغه یو رپورت هم سیډي چې وایي ایران یو بل توغندې هم چې اټومي وسلې انتقالولې سي آزمایلی دی. پینا مانی وایي چې کېدای شي دغه توغندې د آزمیښت مسأله امنیت شورا ته وړاندې کړي. ایران ټینګار کوي چې دغه توغندې د اټومي وسلې د انتقال لپاره جوړ شوی نه دی، نو ځکه آزمیښت د ملګرو ملتونو د پریکړو څخه تیری نه ګڼل کیږي. خو د ملګرو ملتونو د بندیزونو کمیټه وایي کوم توغندې چې په اکتوبر میاشت کې د ایران لخوا وتوغول سو د اټومي وسلې د انتقال امکانات لري، زر کیلومتر واټن وهلی سي او کولای شي چې لګ تر لګه زر کیلوګرامه وزن انتقال کړي. دغه کمیټه وایي چې یو ډیر نسبتا وړوکی توغندای چې 300 کیلومتر واټن وهي او 500 کیلوګرامه وزن انتقالولای سي هم اټومي سروکي لګدولای سي. د سپینې مانی ویان جاش ارنست وویل چې د امریکا جمهور رئیس د ایران لخوا د توغندي د ورستي آزمیښت په وړاندې په دغه هواد باندې د بندیزونو د لګولو ملاتړ کوي. خو ډیپلوماټان وایي روسیا او چین د ایران د توغندیو پروګرام باندې بندیزونو لګولو ته لیوال نه دي او کېدای شي مخې هم ونیسي.
اساسي او بشري حقوق
د د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست د اساسي او بشري حقوقو به بلې خبرونه اوریدو ته مو زسید کمال شریف هر کله کوم تاسو دا او د ازادي رادیو نوري ټول خبرونه په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12 شپږ نوي او په لوی شهرونو کې په 0.15 صفه روشانه اوازه اوریدلی سي قدرمنو اوریدونکو په نننۍ خبرونه کې د انساني کرامت په اړه بحث کوو د پروګرام یلمو د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل د سیمیز دفتر د انتقالي عدالت څنګ مشر رحیم الله رامي دی رامي صاحب شرغلاست
مننه
رامي صاحب کپدې اړه معلومات راکړي چې د انساني کرامت مفهوم او منظور څه دی
بسم الله الرحمن الرحیم ز په سر کې تاسو ته استاد درنو اوریدونکو ته سلامونه ونی کې هلي وړاندې کوم د انساني کرامت منظور او هدف دا دی چې انسان د حرمت او درناوی وړ دی او حق لري چې په ټولنه کې په محترمانه ډول ژوند وکړي او هیڅوک حق نه لري چې په خپل گفتار او یا رفتار سره د انسان حیثیت له خطر سره مخ کی همدغه راز د مقننه قوه او یا د قانون د تصویب په وخت کې او یا تدوین په وخت کې او یا هم مجریه قوه د قانون د اجرا په وخت کې داسې عمل و نه کړی چې د انسان به حرمتي وسی هغه په هغه صورت کې چې کله چې قانون وضع کړي په داس شرایطو کې د شرایط باید په نظر کې ونیول سي چې د مجرم به حرمتي ونسی او د انساني کرامت باید په نظر کې ونیول سي
رامي صاحب محترم د انساني کرامت مبنا او اساس څه دی
انساني کرامت یو ذاتی کرامت دی د انسان او بل کسبی یا اکتسابی ذاتی کرامت عبارت له هغه کرامت څخه دی چې انسان د نورو موجوداتو په نسبت لري او هغه هم له عقل څخه د انسان برخمن توپ دی یعنی انسان حق لري او د عقل نعمت څخه برخمن دی د نسبت نور موجوداتو ته چې موږ کولای شو دا وایو چې دا یو ذاتی کرامت خالق تعالی لخوا انسان ته ورکړل شوی ده او یا لکه څنګه چې اسلام په دې مورد باندې ډیر زیات ټینګار پدې کې په قران کریم کې هم په دې مورد باندې لکه څنګه چې وایي ولقد کرمنا بني ادم نو دا اساس د انساني کرامت ذاتی ته اشاره ده او بل څه دی د انسان کسبی کرامت دی یا اختیاري کرامت دی دا په دې مفهوم دی چې انسان د خپلو اختیاري اعمالو په وسیله کولای شي چې دا کرامت ترلاسه کړي دا ډول کرامت مقام هم همچنان د قران کریم په د غایت شریف کې چې وای ان اکرمکم عند الله اتقاکم یعنی هر هغه انسان بهتره د خدای تعالی په نزد د خدای تعالی په وړاندې چې هغه تقوا ولري نو د قران کریم له نظره د انسان چې هر څومره تقوا زیاته وي په هغه اندازه د نزدېوالی او د برتری د خدای تعالی په نزد موجوده ده نو یو ذاتی او خدادادی او بل هم انسانان باید په آگاهانه او اختیاري ډول خدای تعالی اوامر په ځای کې او اطاعت وکړي دا په صورت کې کیږي چې دا د ډول کرامت ته د انسان هغه اختیاري یا کسبی کرامت ویل کیږي او همدا غرض د بشري حقوقو نړیوال اعلامیه هم چې د نړیوال اعلامې هغه مړنۍ ماده ده هغه په دې مورد باندې هم چې په نړیوال سطح باندې د انساني کرامت لپاره درناوی یو عمده او اساسي اصل دی په دې مورد باندې هم د بشري حقوقو نړیوال اعلامیه په لومړی ماده کې دی لپاره دا لومړی ماده نیولې ده په دغه ماده کې دا راغلی دی چې ټول انسانان آزاد پیدا کیږي او یو ډول حقونه عزت او کرامت لري انسانان په عقل او وجدان سمبال شوی او باید یو لبل سره د ورورګلوي پر روحیه نو دا ټول هغه مسایل دي چې کېدای شي مونږ دیوته وایو چې د انسان د انساني کرامت لپاره یو بنیاد او اساس دی چې انسانان کچیرته په دغه اصول باندې عمل وکړي هم د خالق تعالی په نسب باندې برتره ګڼل کیږي او هم په ټولنه کې به د هر نوع جرم جنایت د هر نوع حق تلفي او د هر نوع تبعیض او زور زیاتی مخونی.
ډیره مننه قدر مون اوریدونکو، اوس هم راځو یو لنډې وقفې ته خبرونه ادامه لري.
ژوند آزادی
خزینه پر اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله و منګوله وخت در شری
په هنه
زه یې مونږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته مونږ په ځمکه کې نو مونږ د خپل مشر سره هیله لرو چې مونږ سره
تاسو اساسي حقونه
زه هم د بیا پکړم په لابسای وانه یا په دالاس وانه
وو باندې لرو مونږ حکومت څخه خواهش لرو چې مونږ د وو باندې باندې
وکړو. آزادي رادیو 1206 نوی منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه
قدر مون اوریدونکو بیا هم شرغلست. تاسو لازادی رادیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته غواجست. تاسو د خبرونه په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12 شپږ نوي او په لوی شهرونو کې په 0.5 صفه روښانه اوازه اوریدلی سي. رامي صاحب، د ورستي پښتنې په توګه په اوسني ټولنه کې انساني کرامت څومره تامین شوی دی؟
د موږ تاسو په ټولنه کې د ښځو او ماشومانو په وړاندې همیشه وخت اسی پذیر قشرت د ټولنه ده، همیشه وخت او تری خوالی موجود دی. یعنی د دې لپاره سه مم کوشش دلته په دې ټولنه کې متاسفانه داسې یو فرهنګ حاکم دی چې داسې فکر کیږي چې خزه او یا ماشوم دا یو کمزواکه کمزور انسان دی، نو له دې سره دوګونی چلند کیږي، تاوتریخوالی لاندې راځي او له دوی سره ناوړه چلند. دا واقعا د دوی پر روح پر روان او د دوی پر راتلونکي شخصیت او د دوی په آینده باندې خاصتن د ماشومانو ډیر ناوړه اثر لري. بل موضوع سه راځو د موږ تاسو په ټولنه کې چې اوس موجود ده، یو ډیر غټه سونځه د سوالګرو سره چال چلان دی. نن سبا دا صحیح دی، په هر ټولنه کې به فقر موجود وي، فقیر به وي، مګم د فقیر سره او د سوالګر سره داسې چال چلان نه دی پکار چې هغه د توهین او تحقیر سي. اول خو په کار دا دی چې لږ سره د هر انسان او هر وګړي د وطن د خپل وس او توان مطابق مرسته وکړي ترڅو پورې چې دغه بدبختي او د فقر لمن ټوله سي. بل هغه موضوع چې موږ په ټولنه کې اوس موجوده ده، بدبختانه متاسفانه باید وایم چې د هغه کسانو سره چې معلولیت لري دی وسره اکثرا داسې چل چلن کیږي چې هغه د انساني کرامت برخلاف دی. یو انسان چې کله یو عضو د خپل بدن له لاسه ورکوي، هغه یو په خپل فزیکی وجود کې د دې نیمګړتیا رامنځته کیږي، ولې د دې په شخصیت او د دې په عزت کې هیڅ نه نیمګړتیا نه رامنځته کیږي. نو په کار دا دی چې له داسې اشخاص سره داسې چل چلن وسي چې دوی حیثیت او عزت ته تاوان ونه رسي. هغه ته داسې الفاظ او کلمات استعمالیږي لکه څنګه چې د دې په وجود کې یو کمزورتیا موجوده ده یا کمبود موجود دی. لکه څوک سسترګونه لري نو غته وای چړوند دی، یا څوک خپونه لري او غته وای چې ته ګوډي، او یا هم څوک لاسونه لري په هر حال یا کونی یا او هم دغه راز نور هم څوک کوم عضو د بدن د انسان لمنځه تللی وي، هغه ته چیرته تاسو غنوم باندې خطاب کوي نو دا کاملا د انساني کرامت خلاف یو کار دی، او هغوی په دې باندې مایوسه کیږي او د هغوی حیثیت او عزت او حرمت ته صدمه رسیږي. بل موضوع چې د موږ تاسو په ټولنه کې موجود ده، اوس متاسفانه د نشه یي توکو د روغ د کسانو سره هم همدار هم په همدې ډول باندې چلند لوز دي چې موږ دې ته کوشش وکړو په ټولنه کې داسې تلاش وسی دغه مشکل ته یو لار د حل پیدا کړی شي، نو د دې پیوز باندې هغه ته توهین او تحقیر کیږي او هغه په داسې ځایونو کې اوسیږي چې کاملا د انسان لپاره د اوسېدو ځایونه نه دي، تر پلونو لاندې، تر سرکونو تر څنګ، تر دیوالونو لاندې په داسې ځایونو کې چې هلته فضله مواد پراته وي دوی هلته اوسیږي او په ټولنه کې یو ډول لیواز دي چې د هغو لاسنیوی اوسي، د هغو سره مرسته اوسي، د هغوی د تداوي لپاره ځینې برنامې تر لاس لاندې ونیول سي، نفرت په سترګه کتل کیږي او له هغوی نه د کرکې په سترګه کتل کیږي، ورته څوک پوډري وایي، څوک ورته نشهیي وایي، د انساني کرامت سره په ټکر کې ده. او په کار دا دی چې دولت د دغه رقم ستونزو لپاره چې په ټولنه کې موجودې دي او واقعا د دې وطن وګړي ترېنه ضروریږي، دې ته نه یوازې داسې د کاغذ پر مخ پالیسی اعلان سی او یا دا وایي چې ځینې مراکز موجود دي او د دې لپاره تداوی کیدونکي دا یا باید وسی، په داسې شکل نه، په عملي ډګر کې باید د دغه رقم ستونزو منځه وړلو لپاره اقدامات ترسره سي او دې موضوع ته پای ټکی کېښودل سي.
ډیره مننه قدرمن اوریدونکو، دا وزمر د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو خبرونه. تر بلې خبرونه چې بیا ستاسو په خدمت کې حاضریږو، په کلامو ملسه.
نیما نړۍ
د ښځو لپاره د ازادي رادیو ځانګړي خبرونه
جوړونکې مسودا نیازی،
د نیما نړۍ درنو اوریدونکو سلامونه مې ومنئ. په روانه خبرونه کې د زیګون پر مهال لمور او ماشوم سره د کورنۍ د غړو په داسې مرستو خبرې کوو چې کامور و نشي کولای د زیګون پر مهال صحی مرکز ته لاړ شي، کورنۍ کوم مرستې ورسره کولای شي. که د زیګون پر مهال مور سره عاجل مرستې و نشي، له کوم ستونزو سره مخ کیدای شي؟ په دې برخه کې به د ډاکټرې صحی مشورې واورئ. او دا چې عامې روغتیا وزارت په دې برخه کې څه کارونه کړي دي، د خبرونې په جریان کې به ترې خبر شي. دا خبرونه نظم مسودن یازی وړاندې کوم، خو په سر کې به له وږمې رشیدینه د ښځو په اړه د ونی مهم خبرونه واورو.
د تشدد له ښځینه قربانیانو سره د روغتیایي مرستو پروګرام پیلېږي. په داس حال کې چې پر افغان حکومت انتقادونه کوي چې د تاوتریخوالي قربانیانو ته پام نه کوي، خو د عامې روغتیا وزارت وایي د هیواد په شپږو ولایتونو لغمان، دایکندي، پروان، پنجشیر، فراه او جوزجان کې به د تاوتریخوالي له ښځینه قربانیانو سره د روغتیایي مرستو یو ځانګړی پروګرام پیل شي. د عامې روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز په دې اړه ازادي راډیو ته وویل، غواړو په ګډه سره په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي مخه ونیسو. روغتیایي مرکزونه مو آماده کړي او پرسونل مو ورته روزلی دی. په شپږ ولایتونو کې به پلی شي او یو کال به دوام وکړي. او وروسته خبر ده چې په سعودي عربستان کې په لومړي ځل ښځو ته اجازه ورکړل شوې چې د دغه هیواد په انتخاباتو کې خپلې رایې وکاروي. د سیمه ییزو شوراګانو یا ښاروالۍ په انتخاباتو کې له 6,912 کاندیدانو څخه 909 تنه ښځې دي. د دغه هیواد د مقرراتو له مخې به نارینه او ښځې په بیلوبیلو مرکزونو کې خپلې رایې صندوقونو ته واچوي. په دې انتخاباتو کې به 204 تنه د ښاروالۍ لپاره انتخابیږي. د ښځینه رایې ورکوونکو شمېر 113,000 او د نارینه او شاوخوا 1.3 میلیونو ته رسیږي.
قدرمنو اوریدونکو، په افغانستان کې اوس هم په ډیرو سیمو کې میرمنې د زیګون پر مهال ناوړه او خپل سری دودونه پالي. مثلا د زیګون پر مهال مور نه پرېږدي چې څملي په دوه پښو کې نوي خیرن ځای کې ولادت کوي، او یا هم د ماشوم نو په غیر صحي او ناپاکو وسایلو پرې کوي. په کلیو کې اکثرا دا دود دی چې کله یوه میرمن په ماشوم ناروغه وینو، دایې ورته راولي چې ولادت ورکړي. دا چې دایې د کومو اصولو پر بنا میرمنو ته ولادت ورکوي، دوی د عامې روغتیا وزارت لخوا روزل شوي او که په خپل سر دا کار کوي؟ او دا چې عامې روغتیا وزارت په لرو پرتو سیمو کې د زیګون پر مهال څه او کوم صحي خدمات وړاندې کوي او تر کومه په دې برخه کې لاسته راوړنې لري؟ د عامې روغتیا وزارت د روغتیایي پروګرامونو مشر ډاکټر سید حبیب الله اروال وایي، دوی ځینې پروګرامونه لري چې د هغو په عملي کېدو سره به د زیګون پر مهال د میندو د مړینې کچه راټیټه شي. د ښاغلي اروال په وینا، دوی د هیواد په کچه 10,000 صحي کارکوونکي روزلي چې 50 سلنه خزینه دی.
د عامه روغتیا وزارت د هیواد په دننه کې څو پروګرامونه تر کار لاندې لرو. د دې لپاره چې وکولی شو حداقل د میندو مړینه په لومړي قدم کې راښکته کړو، موږ همدا اوس د هیواد په کچه باندې په قریو کې تقریبا 10,000 شاوخوا کې روغتیایي رضاکاران لرو. پخوا دې ته موږ دایه ویلي، هغه دایه اوس په افغانستان کې د منځه لاړ دي، ځکه هغه دایو چې بعضې کارونه کول د هغوی د کار نور هم کله ناکله د میندو د مړینې سبب کېدو. نو په دې خاطر هغه استراتیجی مونږ د منځه ویوړه او په دې لس کلو کې مونږ یوازې د ټولنې روغتیایي کارکوونکو په نام باندې نارینه او ښځینه کسان رضاکار تروی کړو. او دې ډیر مهم کارونه کوي. په دغه تیر کال کې یوازې په 1,000,000 په شاوخوا کې کورونو ته دوی تللي وه، او هر کور کې دا تعداد یې تاسو سنجوئ، دوی ته یې روغتیایي تعلیمات ترسره کړي وو.
ښاغلی اروال زیاتوي دوی کوښښ کوي چې د صحي کارکوونکو پروسه ټولو لرو پرتو سیمو ته وغځوي. نوموړی وایي د ځینو سروېګانو له مخې د څو کلونو په جریان کې د زیږون پر مهال د میندو د مړینې کچه راټیټه شوې ده.
یعنې موږ دا اوس دا ادانه کوو چې موږ د هېواد ټولې ساحې ته پوښښ لاندې راوسي. موږ امیدوار یو چې ډېر زر به دغه تعداد د څو کلونو په جریان کې پوره کړو. په تاسف سره 11 کاله مخکې سروې ښودلې وه چې په افغانستان کې د میندو هر 3,000 کسانو کې 1,400 میندو به خپل ژوند په د 3,000 کسانو په منځ کې د لاسه ورکوو. 2009 او 10 کال سروې کې د مړینې کچې معلومولو اندازه کې دي کې 306 ته د راټیټ شو، یعنې دغه کچه. نو دا یعنې د میندو د مړینې د کچې راټیټوالی هغه یو اوس ښه شاخص یا معیار دی. قابلو تعداد په افغانستان کې یا د جامع قابلې د ټولنې قابلې ته اوس تقریبا د 3,500 شاوخوا کې دي، خو دغه تعداد لا ادامه لري. دغه پروګرام په افغانستان کې موثریت لري، انشاءالله په دغه پروګرام لا ادامه لري.
ډاکټر اروال په لرو پرتو سیمو کې د عامې روغتیا وزارت لخوا د زیږون په وخت کې د میرمنو لپاره د ځینو نوښتونو یادونه هم کوي.
د آشیانه صحي په نامه یا فیملی هیلت هاوس موږ ورته وایو. دا یو ښه ابتکار دی د عامې روغتیا د وزارت زموږ د ډپارټمنټ. موږ تقریبا د 200 په شاوخوا کې آشیانه صحي په لرې پرتو سیمو کې، دایکندي کې، په بدخشان کې، بادغیس کې، او حتی په هرات کې دا جوړ کړي دي. دا آشیانه صحي د همدغه روغتیایي ستچ په ټول افغانستان کې هغه کې دوه رضاکاران کار کوي، یو زنانه او یو نارینه د روغتیایي رضاکاران دي. خو په دې دی په خا کې په دغه صحي آشیانه کې یو میډوایف یا قابله هم ورسره ده. یعنی صحیح ولادي برخه کې موږ نور ابتکارات یا نوښتونه لرو چې مثلا موږ په افغانستان کې زرنجونه د یونیسف په مرسته باندې توزیع کړي دي. خپل 50 روغتیایي رضاکاران ته په کندهار، بامیان او بادغیس کې چې هغوی د دې په ذریعه باندې هغه میندې د مریضه یا ولادت په وخت کې روغتیایي مرکزونو ته رسي. همدارنګه یو بل ابتکار دی چې هغه د آس نه په استفادې سره چې موږ هغې باندې امبولانس په شکل باندې د میندو انتقال لپاره هغې نه هم استفاده کوو. موږ امیدوار یو چې په آینده کې ډېر نورو نوښتونو سره وکولی شو په هېواد کې د خلکو روغتیایي مشکلات حل کړو.
د خبرونې په دې برخه کې به د یو څو میرمنو خبرې واورو چې د ولادت پر مهال ورسره مخ شوي او له دې بابت یې ستونزې لیدلې دي. چې له هغې ډلې یوه هم د لوګر ولایت اوسیدونکې ده چې د ولادت پر مهال ډېرې ستونزې لیدلې. دا وایي د ولادت په جریان کې له بیګانه تر سبا پورې د پښو په سر ناسته وه او د نورو میرمنو لخوا اجازه نه ورکول کېده چې څملي. اوس ورته د بواسیر مرض پیدا شوی او ډاکټران ورته وایي چې دا تکلیف یې هم ماغه د زیګون پر مهال د غلطو طریقو لامل دی.
خو غبره باندې ولګیدل هتی به په امام کې ناشته زو خدای ته ما خوسته ناستو ملګی زازنګونه وسون ما را وخو زجګه سونې په خو سر تمام شپه زې په خو سر ناست کومره تکلیف کې ده ما وی چې خدای بختوره باغې چې د سیارې سم لیا د سی پړخ باندې سم وای ما څه مل غیدا سی کې دا خزه په یو شاته ناسو خاص خاص به سم دا شاده سره نه ولا دام لا نه سره نه نو به ما ک د دې ماشين چاړو به وای ماشین شاړو په باندې مون پرې کاو کبه حلاله او کبه مردار او دغه ته به مون نه کاتي چې دا خو یاري استعمال سویت مګ باندې په باندې پرې کاو اته مون تار واخس کبه تار پاکو کبه نه پاکو په به مون ټک زنانه ډاکټر او تللی ام وای دی تا ډیر تکلیف زیات ته عملیات کیږي وای بل رقم دی تا تی وای دوا مخره چې نور مرزونه درته پیدا کیږي خو لغه نه به یو خط لغه ده
میں کاکل فرلی کی وا سنے ہمڑا کہو خو دی چٹال نہ مناسب جے کی ولادت ور کڑے وا کلسی ماشوم پیدا سنو مدا پ مغان سانہ کی دو ادری دقی ورست دا وفات سلا بیا ڈاکٹر تے سی دی مڑے بو ڈاکٹر وی لسے دا چٹل جے کی دی ولادت کڑے دا وا کوم میکروب سی دی دی وین ل طریقہ ا دی بدن تے داخل سو دا ظرف دی و دقی کی دی پجڑ باندې تاثیر کڑے دا او دای لمنځ وړی دا زین موسن میرمنیا زړی خزی سی دی حیوانی سر سیدا پاغه باندې دوی ماشوم نو پرې کوي مثلا نور د چټل کارونه د سی دی مریض خزی سره دوی کوي سی خزی موږ نه ځای سی دی او همدغه نامناسب رسم رواجونه د سی خزی مړی کیږي
دری ورځی په چارتر ناسو ما دی ته میا سواله چې هغه خندريزي را باندې را غدری ورځی هم دی ایوان پنځه کاته وا پیشکاری سونه دا وا سونه کس او دا غدرس بچان کور پیدا سي نه حالکه او دری جنو کې انده مې ټول خپل سر پیدا سي دا سم لنګي وغه کې نه یو دی او پس تیر وخه اما خاورې او مو خاورې کې پیدا شو لوی
درنو اوریدونکو د ازادي رادیو دا نور خبرونه په انټرنیټ هم اوریدلای شئ www.azadiradio.com کای و میرمن د زیګون په وخت کې له صحی مرکز نه لري وي او یا نشي کولای ډاکټر ته مراجعه وکړي نو د کورنۍ غړي کومې لمړنۍ مرستې ورسره کولای شي نسایي ولادي ډاکټره فریده مرخیل وایي کای و مور له صحی مرکز نه لري وي نو د کورنۍ غړي باید ځینې امادګۍ ولري چې تر ټولو لمړی باید پاک ځای انتخاب شي
اول خو یو مور له صحی مرکز نه ډیره لري وي دغه د کور غړي کوم کومه کوي ته کولای شي د باید یو پاک ځای او یو پاک رجایی وي یا تک هر شي سی وي هغه باید په کور کې وي دوی سره موجود وي بل د ماشوم له کاله نیولې تر هر څه باید دوی سره پاک وي هغه وسیله چې دوی د ماشوم نو پرې کوي دا په یو ظرف کې خراب وي شوي مثلا قیچی ده په یو ظرف کې باید خه د 15 الی 10 دقیقو لپاره راوي شوي او هغه تار چې دوی نو پټړي هغه هم راوي شوي پاتې شوي هغه نور ته کیس دوی استفاده کوي کولای شي هغه ته کې وومنځي او پس غي وټو کې د مور د ځان لاندې هواري کې مور مجبور نه کیږي په کې ناسو باندې ولات وکړه مور باید پریوزي د هغه وسیلې چې موږ د فتن لپاره دین استفاده کولای شو
میرمنه مرخیل وای په ناپاک ځایونو کې ولادت مور او ماشوم دواړو ته زیان رسوي او د خپلې همداسې وی ناروغ کیسه کوي چې په ناپاک ځای کې ولادت کړی وو او دوی ته مراجعه کړې و
تر مثال من کول چې تاسو د توڅه هغه مایندې اکثرا په یو تیارې کوټه کې چې هیڅوک ته موجود نه وي یا هم د ګوخانه په نام ځای ورته وای دوی چې حالته د حیوانات اوسېږي دوی حالته ولادت کوي دا ولادتونه سبب دي کیږي چې هغه میکروبونه چې مور او ماشوم ته رسیږي پاسته پاسته مور او ماشوم د دواړه تبه پیدا کوي او بل اخر سبب د مارک د مور او د ماشوم کی موږ د سمریز درلود په یو د سیو ځای کې ولادت کړو وسې د پولاندي هغه سپین واخه هغه ورته اچولی وو پاسته مور ولادت کړو والته اما جوړه پاتې سیوه هر کومک سی ورته کړو نو سوې دوی څه کړو چې هغه بند د جوړې په یو ډیر یو ناپاکه تار باندې تړلې وو بیا هغه تار د مور د پخې په غټه کوته تړلې وو دا بخې موږ ته جالب وو دوی ویل د دل خاطر تړلې اسدا جوړه پاس لاره نه او مور مړه نسی درال داس کوم خبر نه جوړه پاس هیڅ وخت نه زی وخت سره هم خپل او تړل سی تابن جوړه داخل کې پات کیږي دا اول خو په انټیسپټیک مواد مریض وومن زل سو مکمل پاس لغه کومک مر سره وکړ ترغه جوړه ځان جدا کی ابي تم قوی ترین انټیبیوټیک نه ورکړ ترغه مریض به تبه پیدا نکي
درمنو اوریدونکو د انسان ژوند له ټولو هغو شایانو مهم دي چې موږ ارزښت ورکوو نو موږ ټول ته لازمه ده چې د زیګون په وخت کې له میرمنو سره لازمه همکاري وکړو په دې برخه کې اړوندو ادارو ته هم خای چې میرمنو ته لاړیر امکانات برابر کړي او موږ هم د موضوع مهموالي ته په کتو یو ځل بیا وغوښتل په دې اړه خبرونه جوړه کړو چې کورنۍ د زیګون پر مهال صحیح موارد ته په سمه توګه پاملرنه وکړي چې مور او ماشوم دواړه له خطر لري وي ته نیمه نړۍ خبرونه هم دومره وا تر بیا مو په لوی او بخون کې الله سپارم خوشاله اوسئ.